آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ په څپو کې د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دیار لس کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د می د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پله د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړوي او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خبرونه کې څیړو. په خبرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي خو دستي راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون څخه. له تاسو به پایل کو دی اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه و؟
مننه صاحب، تاسو ته لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دې نه چې هغه مشکل حل کړي هغه دوچنده کوي، یعنی یو عکس العملي پروسه رامنځته کوي چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. په هر صورت سوال ته کراو شو، یعنی د دیارلس کلونو کې سره د دې نه چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعده رهبري له منځه تللی، ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراته دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنی دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکې په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګر ډلې رامنځته شوي دي. یعنی دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي دا د لوی استخباراتو زیږند دي. دا هم یو فرضیه ده، لیکن ټول فکر داسې نه دی. یعنی په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی، په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې اماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی فعالیتونه کوي، طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پیښیدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی، سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس
مهرباني،
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی وو چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنې په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنې دا د دې ښکارندوی دی چې یعنې هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنې د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي. دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغه له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان همسرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنې په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه دی تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله، لا د ملګرو ملتونو د پریکلو سره سم افغانستان ته دی غوی لپاره یو پلمه دا و چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړی وو او افغانستان هغه خاوره و چیرته چې اسامه بن لادن پټ وو او لدی زې بریدونه پلان کړل تقریبا لدری زرو درنیم زرو زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې وو وجل د سپتمبر دی ولسمې نیټه په بریدونو کې او لاغي ورسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله په دې برخه کې طالبان هغه خپل د طالبانو حکومت خپل کما دایې چلری ځان ګرم نه بولی دوی وای چې دوی داسې څه نه دی کړی چې باید حمله پیښه و برید پیښه و کما ځی تلاړ شو په افغانستان کې په لومړنی قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصول لپاره د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغه مخکې حکومتونه چې و د هغه د علاقه مندۍ و لکبل و او کنه وکن له مجبوریت نه دغه سړی ته پناه ورکړي و
څو خبرې دي ترته یو دا چې اسامه بن لادن ډیر شتمن سره او ډیر پیسې درلودلې او جهادي سابقه درلود په جهاد کې مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې د ډیر کار کړو دي په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویق کول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي خپل پیسې دلته مصرفولې او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډیر نږدې وو هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود ناسته پاسته درلود دوی سره خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې وو اسامه هم په هغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکولتي رئیس وو انجینر محمود لار سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې د لار سودان ته او د اخزینا اسامه بن لادن نه دی خواهش وکړ ځکه د اسامه بن لادن فن په سودان کې دومره خوندي نه و عربستان سعودي نه وتلی و نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو په سودان کې هم ډېر امکانات نه درلوده نو انجینر محمود لار انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان د لار د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوست او اسامه بن لادن راوست په ننګرهار کې بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو کاروبار حساب کتاب حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل خلکو ته به یې امرنهیه کول او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په مخه وخت کې رامنځته کړي وو په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري هم د خوندي وساتي د انتقال که د ننګرهار نه قندار ته او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو دی په قندار کې وو د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده او بیا کله چې دغه یولسم د سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې نو بیا دی بیرته په دغه اخر شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو دغه عملیات پیل شو نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسیدلی وو امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل وو چې دی توره بوړه کې محاصره وو او که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدو.
افغان ژورنالیست سمی یوسف زای چې هم د تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړي توګه ریپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله، موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ د غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو.
او د دغه په مقابل کې سلام سره خپل جګړې او لایکي او هم بیا اوس پالیسي ته وایي د القاعده بشر په کاندان او اوس نو سې یو په ورته وخت کې چې کله په واټو یا خپل نظام په دې د طالبان د او په دې کې په دغه مسله باندې نو د وینډ او د ستر بیا چې کله تر یو څه کوټه مو په شو کړه القاعده کردار کم شروع تعلق موجود ده. عملا ذکر نکوم چې دا وخت کې طالبان وګواړي یا چې القاعده مجبوریت ولري، طالبان او یاد طالبان کو مجبوریت ولري القاعده وته، خو یو نړیوال ګروپ رامنځته شو خپل خپل القاعده د اوسالو بن لادن د وجود کېدو وروسته، ظواهري د وجود کېدو وروسته القاعده اوس خپل یعنی یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي، پټ کړي دي او متظاهر دي خپل دور او القاعده او طالبان فکر کوم چې کنه یعنی یو بل سره عقیدوي یا یو بل سره کېدای شي معنوي لحاظ باندې یو بل سره پوښتنه کوي، فکر نه کوم چې طالبان القاعده په افغانستان کې د ډلې په شکل کې حتی د درې څلور کسانو د ګروپ په شکل کې وجود ولري. ظواهري مقابل ته رالی دا چې څنګه رالی راوستل یې هم یو اشتباه وه، بیا د هغه نه ساتل بیا طالبانو دپاره اشتباه وه او د طالبانو اعتبار خراب کړو. خو د غونډو وروسته فکر کوم چې په دې سیمه کې د القاعده دپاره دا وخت هغومره ضرورت لري نه القاعده دي، خو بیا هم فکر کوم چې ایران پاکستان او د افغانستان په دې سرحدو کې د القاعده یو څو مشران اوس هم کېدای شي تحرکات لري، خو هغه ټول په اقتصادي موقع دي. نو اوس هغه چې پخوا په ډول باندې په سلګونو قاعده مشرانو دلته افراد وو، کیمپونه لرل، امریکا ورباندې بریدونه کول، په خوست اوس په هغه شکل باندې القاعده پاتې نه ده. او په افغانستان کې هم طالبانو ته نور ضرورت نشته، ځکه طالبانو سره د مرستې نقصانات زیات دي او د قطر د تړون ټول مرکز د امریکې لخوا په دې وجه دوی به القاعده سره تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت زه د القاعده کوم فعال حضور په افغانستان کې نه کوم، خو بیا هم داسې خلک په قبایلي سیمو کې ټي ټي پي قوت زیاتېږي، نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي، ځکه د القاعده او د ټي ټي پی تعلق د شل کلن تعلق وو د 2001 نو تر 2001 پورې. خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق وو هغه د 2001 پورې شپږو کالو تعلق وو، او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې ډېر زیات فعالیتونه کول، او اکثر مشران هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې ټي پی او د نورو کسانو سره یو ځای اوسېدل یا ونیول شول یا ووژل شول.
یوسفزای صاحب مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره، دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوټونو کې داسې نخې نخانی او خودل شوې ګوند په ځینو کې په ډیر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا وسله دي، په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته. دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي؟ او یو ریپورت کې د ملګرو ملتونو ویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه دي، ټي ټي پی سره مرسته کوي، ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکی تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي؟ دواړه له یو بل نه څه غواړي؟ آیا ماغه مجبوریت دي چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود؟
نه، فکر نه کوم چې اوس القاعده هم یو امر خپل طوانه یو आवाज نه ده، نه بل دین نور ست دي د کوم کریزما نشته ده. ټي پی هم دی خو هيا اوس وګورئ چې مالو بدون یا د نړیوال سره دی د دې ټولو سره د مرستي یا د نړیوال جندې خبره نه کوي. یو پلی دي چې القاعده سره دې کېدل خطرناک دي، یو سره هم تعلق کوم رانه د پاتې فورمه چې تاسو خبره کوي هغه راپورونه مان کتلې دي. په دغه راپور کې تر ټولو غټ کریکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو. ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز کې دی، او سی په 1900 او جهاد په وخت راغلی دی، اوس بشتاره ورته په وسیله د افغانستان کې واقع کړی دی. د پټي رژي په وخت کې هم ته ویدلو اګه یې ډیر یو خو صحت ډیر خراب دی، بل ذهني توازن برابر نه ده. هغه د دې وجه ده چې شهر عرب چې په افغانستان سره هغه دی القاعده وي. خو هغه وخت چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه کول داتو، هر عرب القاعده نه ده. البته دلته باید دې بنا راټول شي جهاد وکي. اوس د کوم یو نه پورونه چې دی هغه څه نه ده په مفروضو دنیا ونه ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري، نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي. خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چا په خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپله بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې دنه داسې څه نشته ده. هغه کس چې دوی ډېر سره معرفي کړی ده ابو اخلاص المصري، هغه غریب په جلال آباد کې اوسېږي، او زه فکر کوم چې دومره د غربت کار ده چې حتی ماقام او ظهار ډوډۍ نه لري. اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته. خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه د ډېر دقیق وي. ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده، خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي تر څو طالبان د دغه غافل نه شي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي. خو بهر هم آینده کې څوک نه شي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دا پاکستاني چې طالبان دې روان ته دروړي په رسميت نه پیژني، نو دا نو طالبان هم څه شي په حالت کې دا سم چې تاسو په رسميت نه پیژني، او دا ګروپونه چې تاسو ورته په ځای کې نه دي د پاره چې تاسو د پاره موږ سره د دې جوړ کو، نو دا موږ مجبور وي چې زدا خلکو نه حمایت وکړو. خو په حال کې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم چې ټي پی هم دا اوسه ایجنډا نه ده، لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شازاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس امزا حکیم الله مسعود سره ناس وو، او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې درېدو کړو اکثر یې راووتلو. هغه وخت کې امریکایان ډېر وېرېدلو چې ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري. او په لحال چې طالبان ټي ټي پی کومه شرطه بده، هغه د طالبانو پیروي کوي، هغه ډېر زیات نړیوال جهاد د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعلق بنیاد نه ساتي. او په دې باندې باندې وو آینده کې د القاعده لپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو لپاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات چانسونه نه ګورم. خو په حال یو ویره موجوده ده، لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري، او په دې وروستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي، نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي. او په دغه حالاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم بریک تر سره کړي، خو بیا هم یعنی نه شو ویل چې 100% القاعده به خلمن ځل یان د القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایید نکوي یعنی عمر دوی مشرتابو نه لري سره دی چې ورکی کې سفندر یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرتابو دی خو دوی په اړه باندې ورکی کې چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې د دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې هغوی بل خپل ګروپ جوړ کړلو نو کومه فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې پخوا و ځکه چې پخوا سبسوک د ویست یا د غرب خلاف کېدلو یوازینی ګروپ چې ورتللی شي القاعده و چې خپله هغه غوصه سلامونه شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په و یمن کې راکړه شته دا مکمل ډول د خپل مزه نه وکړل خو دا وخت انتظار کوي چې یو مشه په لاره کې او دغه وروسته حالات وګوري
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف زسب غوړیدل شو وامرید لا وريدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبله هله د چاوریدون کې اولیدون کې د موږ معاصره تومني دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په راډیو واوري او همدارنګي د ازادي راډیو د یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لاري په ژوندۍ بڼه وګورئ د امریکا غشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر سه بیرته تاسو تر اگرزم و بخې چې یوسف زسب پلار کیو او داسې په لند منډه باندې مرا واخیست خو تر تاسو مخ کې زی یو وريدون کی تورزم مهرباني وکي څو کوم ځای خبرې کوي
ډیر زیات مننه شغله انت محترمه تاسو سلامونه او د زادر ټولو کډمن اردن کته ملمنو تخنیکی امکان په دې د شبي استخر محمد خادم مده واشیر ولسوالي دین من واشیر ولسوالي
خادم سبستړی مشه دی واشیر ولسوالي نه
ډیر زیات مننه ژوند دی وسه موږ په دې لیست تاسو ملمنه به ټول شاست
خوشاله اوسې دی موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري کڅ نظر لري په دې مهرباني وکړي
ډیر زیاته مننه شغله انس محترمه ز به تقریبا د اتو کال شاوخه به ما چې کله په دې باندې مش خبر سره چې ایمن الزوایری د ازادي راډیو طریقې سمست معلومات اوس یې خبر رااله دې وجلته وي خو زه په دې باندې نه پدم دغه زموږ کورنۍ یو تر څنګه د سیمې کسان هغه د خوښنی سرګندول ما په خپل په فکر یا په دې کې دا سره ګرځده دا شاید موږ شناخته کاسي ورس ترګه چې راپوستو ام من الزوایری یا وسامه بلا بین چې دا کوم کاس وو نو دا ترګه ورسته چې زه کوم بر درک لرم معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم نو دا تنه کاس پاره نه د دې موږ نه باندې پوسټو نام دا په دې باندې باور چې د افغانستان کې دا یو ډله وو
ا ل واشیر نختر محمد خادم وو زه براشم اتمر صاحب ته اتمر صاحب مخکم ل سمی یوسف زینب اوریدل زینی ټکی چې هغه فکر کاوه هغه خبره وکړه چې وس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینه مرجع نه ده چې غوښتلې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بلا بلا درسونه لري یو خیله دغه درسونه دی داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډله څومره لال قاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و امدسي و کنه او دا وس ربط لري دا دواړه څنګه دی والي لري او څه جلا والي لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل پانا بدلی او اوس هم کته سو ګوري د ټول مختلف اسلام پالا ترګر دل چې دی دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسې اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادي دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جلب و جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځني آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یمن کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلیي چې څومره د همغو امکاناتو نه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلیي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر لري
اتمر صاحب که دې ته راشو د عام افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو ښایي ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي په کلونو کلونو ورسره بندیان یي بیرته یې راخوشي کي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پېښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پېښېږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه راوستي
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که موږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب راروان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت رنګېدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي هغه وخت کې د دوی هدف ډیر هغه ملي ګرانه جنبشونه و، ډیر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې د اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي، داسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان له دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې، په افغانستان کې داود خان، او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول، جنرال تیټو، سوکارنو په اندونیزیا کې، دا هغه څه کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې را راوتی و دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي و نه غربي، یو غیر منسلک جنبش دوی جوړ کړي. او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډیر زیات دغه هیوادونو سره وو، مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع ډیر درلودلې، خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر دی ډیر درلوده، خپله لیبیا چې تر اوسه پورې هم دغه منابع ډیر زیات دي، او همدغسې دغه نور عربي هیوادونه. امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي. په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو ترمنځ یو لویه لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم، د فلسطین د جهاد بونم، دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي.
دا شوروي د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بالکل، اوس دای د هغه نه وروسته دی د شوروي یرغل افغانستان کې په 1900 ناوالون کلکل شو. اما چې تاسو ته خبرې کولې دا د 50 لسیزې او د 16 لسیزې خبرې دي. یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړو، دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول، دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو. او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونو د خوانه پر مسلمانانو باندې کیږي، د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي. همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور هم فکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډیر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل. او امریکا څه غوښتل؟ امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره، ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و، او تجهیزات سلا امریکا ورته، پیسې سعودي عربستان برابر کولې، او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و. دا خبره زما نه ده، دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو ته کوم. دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړې کړې دي. او همغسې نو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه، استفاده یې وکړه، کله چې بیا غوښتل چې استفاده تې ونه کړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي، دوی زموږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی، دوی له منځه وړي. اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا پکار دی چې افغانستان وژغوري. مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو چې زه ګورم دغه بحران ته مونږ ورو روان یو، او دا زمونږ دپاره دغه 45 کاله مونږ یو لوبه پاس تېر کړو، بیا به یو د بل لوبې پیلې چې دا به افغانستان ډېر زیانمن کې او تباه کې.
مننه اتمر صاحب ظاهران خدا سي ښکاری چې د القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر میرمن کلینټن یو ویډیو کلیپ شته چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغه ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي. او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یو فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول. د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اماسي چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت. راځي چې لاړ شو، بالاخره اسامه بن لادن په پا پاکستان کې په پا ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی تو خسب، دی به راواخلو بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ تو خسب.
السلام علیکم ته او استاذ میلمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. چې توخیم د زابل ولایت چاجي له ولسوالۍ څخه مرغفی کېږي.
ابره یې کنه
بلې زما ژغ اوري
اورو ته حساب. مهرباني وکي
مننه. موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیفو او مشکلاتو انقلابو کې مدلته ژوند او ورځ سبا کړی ده. موږ په افغانستان کې ګرځېدلې یو وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان موږ په سیمو کې هیڅ څوک هم نه دی لیدلې. نن تاجک لیدلې ده، نن ازبک لیدلې ده، نن عرب لیدلې ده. موږ دې تاریان یو سده ملګری ملتونه بزرگان دي. آیا دی دلی وسیږي دی له نیویار کزخویني او موږ دلته نشو لیدای؟ دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. دلته د دې مرکزونو شتون نه لري. بیا تیر بیا سی دی وای د روزم تون نه لري فلور ځای روزل کیږي. نو دا مسته بیخي یو غربي تبلیغات ښکاریږي. ملګری ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي.
نو تو خسه مخکی مثلا چې مخکی وو وسولې نه لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې وسیده، وس بدل شوې دي. تاسو فکر کوئ چې وس نشته؟ خو بیا ماغه د طالبانو حکومت دی، د ماغه امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري. تجربه حاصلېږي په وخت کې یو ډول حالات او اوس بل ډول حالات دي. نو موږ دې تاریان یو سدي ته مرکزونه معلوم دي. او اوس ایمان الظاهری په کابل کې په شهادت ورسو. امریکایانو د پیلوټه تیاری د لیګرزي دی کډونه بزرګان دي. ا دې ته معلومي والی پر دې باندې بمباری نه کوي. نو دې هدف لاندې ولی نه نسی. نو دا مرته بيخي یو لري د حقیقت خبره ښکاریږي. او زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه ده سیدی وای وای د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعده غړي دي. د څه ضرورت وغړي ته لري دی خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو دا څو کیسې په دوه ځایو کې غړي ټوب لري. او د دغه غړي ټول عرب دي. په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه له دغه خداده چې وست القاعده مصر څوک ده؟ ولې دې په رښتیا سره او په ډاډ سره اعلان کوي چې زموږ د پلانې مصر ده؟ مرسته کړې په دې اړه معلومات راکړئ. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه. راب شو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب
سلام تو حساب. مننه ستانه ستاسو پښتنه ګورې. تاسو وای چې داعش نشته. داعش کنه وای؟ دا څو ورځې مخکې په کندهار باندې چا برید وکړ او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل. او د دې مسؤلیت بیا ول داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت چا وکړه؟ او د قندز والی چا ترک؟ د بدخشان معاون د والی چا ترک؟ دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګزارې په جماعت باندې د شیعګانو په مسجد باندې بریدو شو او کسه ووژل شو. د دې مسؤلیت هم داعش اخیسته. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی بیرغ هم پورته کړی دی. نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې موږ دا عملیات کړی.
وبخښئ ادمر صاحب، د ده هدف د القاعده نه و، دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي.
ګورئ، القاعده عربان ما لیدلي، کته نه دی لیدلی، ما لیدلي. القاعده عربان په ننګار کې دوی افغانانو سره ودونې کړي وو. دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل، پاسونو باندې ګرځېدل. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې پاسونو ګرځېدل. دا زما خبرې جلال آبادیان اوري. زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځان خبرې کوم. نو القاعده موجود دی. دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي، دا زما خبره نه ده. دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم، دا راپورونه تاسې وګورئ، په هغه کې دي. دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم. زه خو یو کس هم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم. نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماسونه
لري. یقینا همدغه خبره ده. زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره ان صاحب، زه غواړم هغه ته اشاره وکړم. تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو، امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه. افغانستان یې چور خوشه کړه ولاړ. نو افغانستان لس کاله هغسې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دردونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلي شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله، اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې، ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي، دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي، او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي. دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه، ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي؟ هلته هم خو بشري حقوق دي. تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي؟ اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې 40 میلیونه ډالر رالی دي، ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي.
اتمر صاحب، دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمبارۍ، نښتې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه اوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهوي؟
د امریکا په شتون کې افغانستان کې موږ شاهدان یو چې په ورځ کې دوی هره ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګانې کولې، هدفي وژنې وو. د القاعدې مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی. نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټول ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوڑی تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوه، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه هم تیر شول او د هیواد آباد تر خاره پورې ورسېدل. آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بې خبره و؟ که دوی داسې بې خبره و نو دغه فوز او دغه اټوم دوی ته څه به درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیع دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغوري. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بیایي. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خپرونې پاتې دي. لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د اوسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتداری باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا هم یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان د دې پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې ساترنج کې د پیاده رول دی نه ادا کوي، هغه رول دی نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بېچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوم، ډیره زیاته مننه کوم خاغله اتمار. دوستانو په همدې سره د ازادۍ په چپو کې د دې ونې خبرونه پای ته رسو. اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پانتونو استاد دی، افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوم چې موږ سره خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه افغان ژورنالیست سمی یوسف زینه مننه چې خبرې را سره وکړل، او له هغه ملمنو هم مننه چې اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. د هغوی ټلیفونونه مو چې وانخیستلی شو، له هغوی نه معذرت
غواړم. تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودے کام پسودے سودا گرا